アバサメラジオ。
شنبه د اپریل 9 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شو. د ماشام تر وبو جوز مش خبرونه په منځني صف د 12 پښنمي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې خبري شي. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې زحمت چې برسه سو کوربم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې ټاکل شوې ده له اویا تمه ده چې له طالبانو سره به د سولې خبرې بیا پیل شي. خو تر هر څه مخکې ساسو پام خبرونه ته راړوم. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ شي. د آسیا پراختیایی بانک هیله من دی چې د ټاپي د پروژې امنیتي ستونزې به هوارې شي. او شمالي کوریا د لرې واټن داسې توغندی ازمویلی دی چې تر امریکا رسیږي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن کابل ته ورسیږي. جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او اجنډا خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې له جان کیری سره به د سولې د هڅو پر نورو اړخونو هم خبرې وشي. عمر زاخلوال هیله څرګنده کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د روانې میاشتې په پای کې په اسلام آباد کې جوړ شي، خو ویې ویل چې تر اوسه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. د آسیا پراختیایي بانک وایي افغان کارګرانو او قراردادیانو ته د زیاتې ګټې ورکول به د ټاپي پروژې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د مرکزي او لویدیځې آسیا لپاره د دې بانک سلاکار شان اوسلوان د جمعې په ورځ هیله څرګنده کړه چې تر 2000 میلادي کاله به د ټاپي پروژې په وړاندې امنیتي ستونزې له منځه ولاړې شي. دا نلیکه به هر کال د ترکمنستان 3 میلیارد متره مکعب ګاز د افغانستان له لارې هند ته انتقال کړي. د آسیا پراختیایي بانک هیله لري چې دا پروژه به تر 2000 میلادي کاله بشپړه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبان و وسلوال ووژل شو. د دې وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د طالبانو دغه مسول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. شفق عملیات له 2 اونیو راهیسې د افغانستان په 9 ولایتونو کې پیل شوي دي. دولت وزیري وایي په دې عملیاتو کې دښمن ته زیات تلفات اوښتي، وسلې هم نیول شوي او د هغوی ګمارل شوی ولسوال هم وژل شوی دی. دفاع وزارت وایي چې په نورګرام کې په روانو پوځي عملیاتو کې د طالبانو 9 تن عادي وسلوال هم وژل شوي دي. یو افغان ماشوم چې په قاچاقي لارې کې بریتانیا ته روان و پرون له حتمي مرګه وژغورل شو. د هلک احمد نومیشه او عمرې د 6 او 9 کلونو تر منځ دی. دی له 4 لویانو سره په داسې لارې کې چې منځ یې یخچال و په فرانسه کې د کډوالو له یوه کمپ روان شوی و. یوې بریتانوۍ خیریه ماموري انکا سورل د فرانسې خبري اژانس وویل چې احمد یې په فرانسه کې د ځنګل په نوم کمپ کې لیدلی و او یو موبایل ټلیفون یې ورکړی و. سورل ویلي چې دا په نیویارک کې په یوه کنفرانس کې و چې احمد ټلیفوني پیغام ورواستاوه او خبره یې کړه چې په لارې کې اکسیجن خلاص شوی او دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په بریتانیا کې له کډوالو سره د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکي وایي چې پولیسو د احمد موبایل ټلیفون تعقیب کړ او د لارې د ځای تر موندلو وروسته دا کسان وژغورل. شمالي کوریا د لری واټن داسې توغندی ازمویلی دی چې تر امریکا رسیږي. شمالي کوریا خبری اژان صدق هیواد د مشر کیم جونګ اون په وینا څرګندوي چې دا نوی توغندی کولی شي چې د شیطانی مواد د امریکا متحده ایالاتونو او ټولې نړۍ ته چې د ده د برید سهاران غاړي ورسوي. د روان کال په پیل کې شمالي کوریا یو اټومي بم او د لری واټن یو توغندی ازمویلی و چې بیا ملګرو ملتو پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه ولګول. د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 کارګرو د خوشې کېدو لړۍ پیل کړې ده چې تیرونه د دمشق په لمنو کې نیولې وو. په دې اړه په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یوه موافقه کړې ده څو 120 کارګران خوشې کړي. داعش د اپریل 15 د البادیه د سیمنټو د شرکت کارګران د ازومایر په ښار کې نیولي وو. د سوریه تلویزیون ویلي چې درې سوه کارګران برمته شوي، خو د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي چې یو سل او څلوېښت کارګران مخکې تر دې تښتېدلي وو چې داعش سیمې ته ورشي. په پاریس او بروکسل کې د تروریستي حملو یو عمده شرکت او بخښه یو عمده مشکوک محمد ابرینی ونیول شو. محمد ابرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو دېرش کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. د بلجیم رسنۍ وایي چې پولیسو د بروکسل پر هوایي ډګر تر تروریستي حملې وروسته د محمد ابرینی د موندلو لپاره هڅې ګړندې کړې. که چیرته د بلجیم پولیسو د دې حملې او محمد ابرینی ترمنځ ارتباط ثابت کړ، دا به یو ستر بری وګڼل شي. د بلجیم پر پولیسو په کور او بهر کې سختې نیوکې کېږي، ځکه چې د تیر کال په نومبر کې په پاریس کې تروریستي حمله چې یو سلو دېرش کسان پکې ووژل شول هم په بلجیم کې پلان شوې وه. څو ورځې وړاندې د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې دوه دېرش تنه په تروریستي حملو کې وژل شوي وو. اوس هم ستاسو پام د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال ته راړوم چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه اووه هوا باراني، هرات د تودوخې لوړه درجه یوویشت ټیټه اته آسمان لمر، کندهار د تودوخې لوړه درجه پنځه ویشت ټیټه دولس آسمان لمر، غزنی د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټه درې آسمان وریځ، بامیان د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټه شپږ آسمان وریځ، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت ټیټه یوولس آسمان وریځ، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت ټیټه څوارلس هوا باراني، بدخشان د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي دیارلس آسمان وریځ، او ګردیز د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه درې هوا باراني.
دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته هیله مند دی.
په هدف ته د څلور اخیزې ناستې چې څه به وسي، اجنډا به څه وسي د راتلونکي مجلس لپاره، دغه څه دي چې انشاءالله سبب السبا کې به نهایي شي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان بیا له پاکستانه ګیله لري.
د پاکستان د جمعیت علما د مولوی یوسف شاه خبرې سکاره د فریدر رحمت پر خلاف راځي. د افغانستان نظام مشروع نظام دی، د دې تر شا ټول علما ولاړ دي او ټول ملت ولاړ دی.
دا ساجی رادیو پر خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو تکتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دا به هم واوري چې د آسیا پراختیایي بانک وايي افغان کارګرانو او قراردادیانو ته د زیاتې ګټې ورکول به د ټاپي پروژې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. او د خبرونې په وروستیو کې به واوري
خوانې ماته دومره وایي چې د خپل ځان د وظیفې نه او باسه مکور کې کینمه تلاړه شه درس
وایي. د دې څرګندونو تفصیل د ژوند رنګونه په پروګرام کې خبرو. تمدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری بل افغان چارواکو سره د کابل، واشنگتن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې پر اجنډا خبرې وکړي. عمر زاخلوال وایي چې په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله څېړل کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په څه ډول وشي او کوم کسان چې دې خبرو ته نه چمتو کېږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه ډول چلند کوي. جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه چې د دې پنځمې څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه یې د چین له استازو سره خبرې کړي دي. د شاغلی زاخلوال په وینا جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسئلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
ښه څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې په هغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ده طبعا منحیث د یو وړاندیز دا دی چې پنځمه ناسته یې په دې میاشت کې دننه دننه وشي په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی مګر نهایي شوی نه ده لا تر اوسه به یو بحث طبعا د چینایانو سره هم په کار دی د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشي او په تېره میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي طبعا په هدف ته د څلور اخیزې ناستې چې څه به وسي اجنډا به څه وسي د راتلونکي مجلس لپاره دغه څه دي چې انشاءالله سبا بل سبا کې به نهایي شي لا تر اوسه پورې دا خبره طبعا په شکل د پیشنهاد او نهایي شوې نه ده
ښاغلي زاخیلوال دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جناح انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون وروسته وکړې په جناح انسټیټیوټ کې دغه بحث له ژمي تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړه شوې وه چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړلې سي سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټوله پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسي نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای سي خو دوی پر طالبانو حکم نسي چلولای د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبرې وشي ښاغلي زاخیلوال هم همداراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په وروستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای سوی خپلو مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی ښاغلي زاخیلوال وویل چې د دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده
په راپور کې مو د پاکستان د صدر اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا واوریدل چې پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي خو هغوی ته حکم نشي کولی بل لورته افغان حکومت له پاکستاني دیني عالمانو غواړي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام د فتواګانو پر ځای د سولې د راوستو لپاره هڅې وکړي په دې اړه تفصیل له اجمل تورمانه په دې راپور کې چې له کابل راستولی
افغان حکومت د پاکستان له دینی عالمانو غواړي چې په افغانستان کې د جګړې اور ته له پوکي کولو ډډه وکړي حکومتي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان خلک د ترهګرو فعالیتونو ښکار دي نو په کار ده چې د ترهګرو ډلو د ملاتړ پر ځای په وړاندې مبارزه وشي د افغان ولسمشر د وایان یو مرستیال دوا خان مینپال د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني عالمانو وغوښتل چې د طالبانو د ترهګرو فعالیتونو پر ځای هغوی سولې او پخلاینې ته وهڅوي
د پاکستان د جمعیت علما د موري یوسف شان خبرې سکاره د خدای د امر پر خلاف باندې د افغانستان نظام مشروع نظام دی د دې تر شا ټول علما ولاړ دي او ټول ملت ولاړ دی زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان د مبارزو سره لطفا بنهیث یو مسلمان په سیمه کې د سولې لپاره زغ پورته کړي او د دې لپاره د کار وکړي ترهګري او تروریزم یوازې دا نه دي چې د افغانانو قرباني اخلي دوی هم قرباني دي
دغه سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د اسلام اسلامي په نوم د دینی عالمانو د یو ګر مشر مولانا یوسف شاه په یو غونډه کې ویلي چې دوی د افغان طالبانو ملاتړي دي او په دې کار ویاړي د یوې پاکستاني ورځپاڼې په حواله د په دغه غونډه کې ویلي چې ډیر ژر به ټول مذهبي ځواکونه سره یو ځای او د اسلام د خوندیتوب لپاره به له لویدیځو قوتونو سره مبارزه وکړي تر دې دمخه د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم په امریکا کې وی غونډې ته ویلي ول چې د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې دي دا په داسې حال کې چې پاکستان د سولې د څلور اړخیزو غونډو تر څلورم پړاو وروسته د تیرې مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ په اسلام آباد کې د افغان حکومت د استازو سره د طالبانو د مشرانو د مخامخ خبرو د جوړولو ژمنه کړې وه خو اوس چې له یادې مودې شاوخوا یوه میاشت تیریږي لا هم کیسه زړه په زړه ده په ورته وخت کې د چارو سیاسي کارپوه او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی د سولې لپاره له نوموړي هیواد نه تمه بی ځایه کړي
باید جدي غبرګون وشي او د پاکستان له حکومت وغواړي چې ولي او تر کله به د بشري ضد حرکتونو ته دوام ورکوي. موږ باید په خپل ځان باور ولرو او په خپل ځان اتکا وکړو، نه په پاکستان.
ښاغلی سیدی، له حکومت غواړي چې نور نو د پاکستان په ژمنو باور ونه کړي او په خپله د سولې او امن د راوستلو لپاره هڅې وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې چې وایي له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې ډګر به تود ساتي، له سولې هم نه دی ناهیلی شوی او ویلي دي د هر هغه چا او هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې یوه دایمي سوله او امن راوړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
و بجو 15 دقیقې شوې لاند خبرونه لرو. تمه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ورسی شي. دا آسیا پراختیایی بانک وایي افغان کارګرانو او قراردادیانو ته د زیاتې ګټې ورکول به د ټاپي پروژې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو وسلوال وغوښل شو. شمالي کوریا د لرې واټن داسې ټغوندی ازمویلی دی چې تر امریکا رسی شي. د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 کارګرو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې ده چې تېره اونۍ د سوریې د مرکز دمشق په لمنو کې نیولي وو. او په پاریس او بروکسل کې د تروریستي حملو یو مشکوک محمد ابرینی ونیول شو. مخکې تر دې چې د ټاپي د پروژې په اړه مفصل راپور درکړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړې دي. صالح محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. امریکایي ځواکونه د افغانستان یو ناکرار ولایت ستانه سول. د مطلب په پیل کې راغلي وروستۍ وار چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو بهرني خبریالان هلمند ته بوتلل 2014 میلادي کال و چې له دغه ولایت نه د برتانوي او امریکایي ځواکونو وتل ثبت کړي. تیر اونۍ یو وار بیا بهرني خبریالان دغه ولایت ته بوتلل سول چې ورته څرګنده سي د امریکا متحده ایالات ممکن په دې ځای کې د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. ورځپاڼې زیاتوي له هلمند د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته اوس 1500 امریکایي سرتیري بیا دغه ولایت ته ورغلي، ځکه افغان قواوو ونه کړی سوی هغسې چې د دوی ورڅخه تمه کېده مؤثر فعالیت ولري. اوس د امریکا ځواکونه غواړي پر دولت ضد وسلوالو مخالفانو خپلې حملې زیاتې کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د تازه امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو بهیر ټکنی کړی، خو له موجوده پلان سره سم بیا هم د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې تر لومړیو پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9900 څخه شاوخوا 15500 ته راکم سي. په مطلب کې راغلي خو په افغانستان کې بیا په ځانګړي ډول هلمند کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د امریکایي قواوو قمندانانو داسې علایم ورکړي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه به وغواړي چې په دې اړه بیا کتنه وکړي. د واشنگتن پوسټ په حواله د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې داعش د فعالیت د زیاتېدو په اړه د امریکایي قمندانانو وروستۍ څرګندونې ښیي چې امریکا شایي حاضره نه وي ژر له افغانستانه ووځي. د امریکا چاپ بل ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په کندهار کې یوه بله مرموزه وژنه او د شکنجې تورونه. ورځپاڼې د بشیر احمد ریان په نوم د یوه ځوان وژنې ته اشاره کړې چې تر عجیبو شرایطو لاندې وژل سوی دی. د کندهار چارواکي وایي دی د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل سوی او خپله ریان هم له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوله. خو لاس انجلس ټایمز لیکي په داسې یو ولایت کې چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي، پر خلکو د طالب ټاپه لګول آسان کار دی او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو هم دغسې تورونو ته پام اړولی دی. په مطلب کې د بشیر احمد ریان د یوه ټولګیوال وینا هم راخیستل سوې چې ویلی دی دی نسي ویلی چې ریان طالب و کنه، خو د ده په خبره یو شی څرګند دی، هغه دا چې ریان د امنیتي چارواکو د شکنجې په نتیجه کې وژل سوی او دا اقدام د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
د آسیا پراختیایی بانک وایي افغان کارګرانو او قراردادیانو ته د زیاتې ګټې ورکول به د ټاپي پروژې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې بانک یو سلاکار هیله څرګنده کړه چې تر 2006 میلادي کاله به د ټاپي پروژې په وړاندې پرتې ستونزې له منځه ولاړې شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د آسیا د پراختیایي بانک یو چارواکي پرون وویل چې د امنیتي ستونزو د لرې کولو لپاره باید دا ضمانت وسي چې د افغانستان خلک او افغان قراردادیان مالی ګټه ترلاسه کولای سي. د ټاپي نلیکه به چې 1814 کیلومتره پلان سوي د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان او پاکستان لاري هند ته ورسوي. د ګاز د نلیکې پر دغه پروژه 10 میلیارد ډالر لګیږي. په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو استازو تېره اونۍ موافقه وکړه چې لږ تر لږه 200 میلیون ډالر د دې پروژې لپاره پر څېړنو او انجینري پروګرامونو ولګوي. دا نلیکه به هر کال د ترکمنستان د ګاز له سیمې ګلکنیشه لږ تر لږه 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز تر هند لیږدوي. خو د نلیکې یوه برخه باید په هلمند کې چې امنیت یې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله ډېر خراب دی تېره شي، او دې مسئلې د پروژې د عملي کولو کار له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د آسیا په پراختیایي بانک کې د مرکزي او لویدیځې آسیا د برخې سلاکار شان او سولوان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دا ټاپي پروژه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې تیریږي، خو که چیرې عملي سي په ټوله سیمه کې به د همکارۍ یو بېساری او ستر مثال وي. شان او سولوان وویل د آسیا پراختیایي بانک له نورو پراختیایي پروژو زده کړه کولای سي، لکه افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا لېږدول او بلخ ته د ریل ګاډي پټلۍ غځول. وسلوان وویل چې د ټاکلي مهالویش پر اساس د ګاز د لېږدولو دغه نلیکه باید تر 2000 میلادي کاله فعاله سي، او د بریالیتوب اساسي لاره یې افغانانو ته د کارونو ورکول او د هغوی اقتصادي ملاتړ دی. د نړیوال بانک دې سلاکار زیاته کړه چې په ټاپي پروژه کې افغانانو ته کار ورکول او د بهرنیو قراردادیانو پر ځای پر افغاني شرکتونو اتکابه د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت او بریالیتوب لپاره ډېر مهم وي. شان او سلمان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي آسیایي بانک کولای سي چې دا پروژه په دوو یا دریو برخو وویشي او بهرنیو قراردادیانو ته یې وړاندې کړي، خو موږ غواړو چې دا پروژه په کوچنیو برخو وویشل سي څو افغان قراردادیان د دې توان ولري چې رامخکې سي او د ترلاسه کولو لپاره یې رقابت وکړي. ترکمنستان په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې زیات طبیعي ګاز لري. دا هیواد غواړي چې د خپل ګاز د صادراتو لپاره پر روسیه اتکا کم کړي. اشقابات په دسمبر کې پر خپله برخه کار پیل کړ، خو افغانستان، پاکستان او هند تر اوسه د ټاپي د نلیکې په اړه عملي کار نه دی شروع کړی.
بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزیر ژمنه وکړه چې په یو کال کې به د خوست ښار بڼه بیخي بدله شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې یاد وزارت به ډېر ژر د خوست ښار غیر پلاني سیمې پلاني سیمو کې شاملې کړي تر څو د یاد ښار اساسي پراختیا ته لاره هواره شي. د په خوست ښار کې د پاک اوبو د نشتون ستونزه مهمه وبلله او یادونه یې وکړه چې په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولو سیمو ته د اوبو شبکه وغځوي او ښاریان به د څښاک د پاک اوبو څخه برخمن شي. سید سعادت منصور نادری یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست ولایت څخه د لیدنې پر مهال د سیماوالو یوې غونډې ته وکړې.
در قسمتی توسعه شهر
د ښار د پراختیا په برخه کې موږ د غیر پلاني سیمې به په پلاني سیمو تبدیلې کړو تر څو د یوې خوا هغه خلک چې دلته استوګ نه کوي له سرپناه برخمن شي او همې ګټه ولایت او حکومت ته ورسیږي. تاسو به ووینئ چې له شپږو میاشتو تر یو کال موده کې د ښار د څښاک په اوبو کې څومره پرمختیا راغلی و. ښاغلي نادری په خوست کې د ښوونکو د ښارګوټو په تړه وویل چې تر اوسه دوی لپاره څلور ښارګوټي ډیزاین نقشه او سکیچ شوي. د ښار او کور جوړولو وزیر وړاندې وویل چې د خوست د کمپلکس په مخ کې په 1000 جریبه ځمکه کې د لسګونو استوګنیزو لوړپوړیزو ودانیو او اپارتمانونو د جوړولو لپاره ځمکه سکیچ شوي او کار به ژر پیل شي.
ما اعلان میکنیم که هر تجاری ملی
موږ اعلان کوو چې د خوست د ورونو څخه هر ملی سوداګر چې غواړي پانګونه وکړي نو د ولایت له مقام یا د ښار جوړونې له وزارت سره د دوی اړیکې ونیسي. شرطپاڼه موږ جوړوو. انشاءالله کله چې بل زلزله راشم د دې لوړ پوړیزو ودانیو د بنسټ ډبره په خوست کې موږ کیږدو. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې برخوال ته د ښار د پلاني پراختیا د اړتیا په تړاو څرګندونې وکړې.
زموږ د ولسونو دپاره بسنه نه کوي. دا ښار 50 کاله مخکې جوړ سوی. دا ښار باید 2 چنده 3 چنده بلکې 4 چنده وسعت پیدا کړي. بنان هیله مو دا ده چې زموږ د ماستر پلان موضوع په ولایتونو کې ونیسئ. په ماستر پلان کې تجارتي ساحې، رهایشي ساحې او ټول مسایل مسکونی ځایونه په ګوته سي او د پلان سره سم موږ ښار ته انکشاف ورکو.
د یادونه ورده د پنځمه په ورځ د خار او کور جوړونې وزیر د پکتیکا په مرکز خرنه کې هم د خون کول لپاره د یو لوی خارګوټي د جوړولو د بنسټ ډبره کې خوده. یاد خارګوټي چې په 1500 جریبه ځمکه کې جوړیږي 1500 خون کو ته به پکې د کور او سرپناه د جوړولو لپاره ځمکه ورکړل شي.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر روبه جوخ پریشه او د ماښام لوو د سهار تر روبه پوری آشنا راډیو اوریدلی شي. د امریکا د هوایی حملو په ملاتړ د عراق پوځیانو د هیت لویدیز شار مرکز نیولی دی. په دې اړه تفصیل له ملالی بشیر څخه اورو.
د عراق په لویدیز شار هیت کې د دغه هیواد ځواکونو د امریکا د هوایی حملو په مرسته د داعش سخت دریځې پر شا تمبولی دي او د ښار مرکز یې نیولی دی. د عراق دولتي تلویزیون د یو ځایي قومندان له خولې ویلي چې عراقي ځواکونو د هیت شار له مرکزه د اسلامي دولت سخت دریځې ایستلي. تر جګړه مخکې د دې شار نفوس 100,000 او په دغه ځای کې جګړه اوس هم روانه وه. دغه قومندان ویلي چې سخت دریځو خپلې کورنۍ شاته پرې ایښې دي او تښتېدلې دي. د دغه قومندان په وینا په نږدې راتلونکي کې به عراقي ځواکونه ټول انبار ولایت د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله وباسي. په دې وروستیو میاشتو کې بغداد د سخت دریځو په پرشا تمبولو کې بریالی سوی او ژمنه یې کړې چې شمالي ښار موسل به بیرته له داعشه ونیسي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو قومندان ویلي چې یو شمېر هغو سخت دریځو چې په سرکونو موټرو او ودانیو کې بمونه ایښي وو هڅه کوله چې یو مهم سرک ونیسي، خو هغوی هم پر شا وتمبول شول. د ائتلاف یو چارواکي په یک شنبه ویلي و چې د هیت په مرکز کې تر 300 پورې اسلامي دولت سخت دریځو جنگیالیو دفاعي کمرونه جوړ کړي دي. د تروریزم پر ضد ځواکونو چې په انبار ولایت کې په میاشتو نظامی عملیات پر مخ وړي دي د 300 ملکیانو په خوندي ایستلو کې مرسته وکړه. سخت دریځي ملکیان د انساني سپر په توګه کاروي او په دې توګه یې د عراقي ځواکونو او هوایي حملو د پرمختګ مخه نیولې ده. د امنیتي چارواکو په وینا په بغداد کې په یوه بازار کې او په باقوبه ښار کې په یوه جماعت کې دوی جلا بمی چاودنې وسوې او په تارمیه ښار کې په یوه چاودنه کې یو کس ووژل سو او اووه نور ټپیان سول. او همداراز په جنوبي ښار دوره کې په چاودنه کې دوه کسان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. په باقوبه کې په جماعت کې د جمعې له لمانځه وروسته بم وچاودېد چې پکښې د جماعت امام او د هغه زوی ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د اسلامي دولت سخت دریځې لخوا په دوامداره توګه ملکیان په نقشه سوي، خو ویل کېږي په دیاله کې د شیګانو لخوا پر سنیانو حملې کېږي چې دا تور هغوی ردوي.
اوس هم د ژوند رنګونه فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
ارزو وفا يم ميدان وردګ پنځه ویشت کاله نه يم خپله اوس درس وایم.
څوم سنت کې اوس
نو کورس واده مزي تقریبا ما درس وایم. از کوچنیانم لرم دوه دانې کور کې وي. زه اوس خپله واقعا فامیل نه ډېره ناراحته یم چې زه نه یم پرېښې چې زده کړې وکړم. یعنی واقعا دوه مې په خوله باندې نه راځي ورته ناراحته یم.
زه هر اوس هغه وخت تېر سه څنګه د دې سواده موزي کورسونه کوم څه پکې زده کېږي؟
والله ښه ده، ښه ده. نو داسې څوک زړه نه شي ورته ټینګولی. بعضې استادان چې نوي دي موږ ماشونه کم دي. تقریبا یوه میاشت کېږي چې زه درس ما په یو څه باندې پوه شوې یم.
زه چې وینم تاسو اوس په یو دفتر کې دلته کار کوئ، نو دلته څه کوئ تاسو؟
زه دلته اوس فلن چې راغلی یم داسې ګزارش کرایم، یعنی چېرته ګزارش وي تهیه کوم. مثلا اوس د یوه میاشت کې تقریبا چې دلته مې کار شروع کړی دی، نو استاذ ته ادامه ورکوم.
پنځم صرف پورې د مکتب بل اوس ګزارش تهیه کوئ سي؟ بیا دلته څوک مرسته درسره کوي؟
د دې خیلي همکاران راسره شته دي.
بیا دلته چې راځي یوازې تاته ګزارش در زده کوي که بدل کې ماشوم درکوي؟
نه، ماشوم راکوي.
اوس خاوند دې تاسو سره څومره مرسته کوي؟
زما یعنی په کور کې مې څوک نشته، تنهایی ما. یعنی خاوند مې ماته دومره وایي چې زه خپل ځان د وظیفې نه وباسم، کور کې کښېنم، ته لاړه شه درس وایي. زما زوی ده اوس 9 کلن ده، په اول سم کې مې زنګ ورکړی ده. نو ماته بله زوی ته باید خپل ځای سم مبارزه وکړي، یعنی
یو ځای
درس وایي ورسره.
هغه ډېره لویه ستونزه دي چې دې درته پېښه کړې وه، ستا درس کم ویلی وه، هغه څه وه؟
ډېره ستونزه همدغه ده چې زه ځوانه یم. مثلا اوس زه ته سمې مشکلات سره مخ کېږم که نه، اوس یو ځای لوحه نه شم لوستلی. یو ولایت ته چې لاړه شم نه پوهېږم په باندې، بازار کې نه پوهېږم، د دواخانه ده، د حمام ده، د چه. یعنی انسان که نه داسې وي لکه د بې سواده انسان ما په خپله په ما باندې تېر شوي دي لکه ړوند غونده چې شی نه ویني.
بېرته راځو دې ګزارش برخې ته دی چې کله لوحه او دا شی نه سي ویلی، نو بیا ګزارش څه رقم جوړوي؟
نو زه خپله زړه لرم، یعنی هغه لرم چې خبرې خو کولی شم.
یو شی لیکي نه همداسې په خوله یې وایي،
یو دم
زنګ یې نیسي.
دم ما کاتبو ته مثلا چې لاړه شم، دا اوس یوه نوې برنامه ده انشاءالله په لار باندې مچولې ده، بې وزله کورنۍ زه.
په دې ورځ یو ورځ خپلو ارزوګانو ته ورسېږي.
مننه تاسو نه، تشکر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
فرایدون له فراز څخه لیکلی دی د جانکیری د کابل سفر فایده نه لري ځکه چې طالبان د څو هیوادونو غلامان دي او سوله نه کوي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکلی دی په حکومت کې ځینې کړي له طالبانو سره سوله نه غواړي. رحمت الله حقانی د کندهار له خاکریز څخه لیکلی دی په میوان او خاکریز کې پرون سخت باران باغونه او کورونو ته زیان اړولی دی. حاجی جانان له کندهار لیکي له که دولت غواړي چې طالبان وځپي نو محلي پولیس ډېر مجهز کړي. سمیع الله حلیمي تندر له څمکنیو لیکلی دی ولسمشر اشرف غني په ایران او پاکستان کې د میشتو مهاجرو خاموخ دی. دا خبری مجله مو هم دومره به بلایو سه سمی عباس سست وړاندې کوي. سار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 21 حمل سال 1395 هجری شمسی برابر است با 9 اپریل سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که سفیر افغانستان در پاکستان میگوید به زودی اجلاس چهارجانبه برای صلح افغانستان از سر گرفته میشود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه امریکا امروز به کابل سفر میکند. عملیات در نو ولایت افغانستان ادامه دارد. گروه داعش آزادی 300 کارگری را که در نزدیکی دمشق گروگان گرفته بود آغاز کرده است. تفصیل خبرها. وزیر خارجه امریکا امروز شنبه وارد کابل می شود. جانکری با مقامات افغان روی مذاکرات صلح حکومت و طالبان افغان و آغاز دوباره موعد و ایجندای نشست چهارجانبه گروه هماهنگی جهت مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان افغان گفتگو خواهد کرد. نماینده فوق‌العاده و سفیر افغانستان در اسلام آباد عزت عمر زاخیلوال این مطلب را در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرده است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. بانک انکشاف آسیایی میگوید منفعت بیشتر کارگران و قراردادهای افغان به امنیت پروژه تاپی کمک میکند. مشاور بانک انکشاف آسیایی در امور کشورهای آسیای مرکزی و غربی ابراز امیدواری کرد که چالش‌های امنیتی فراراه پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان و هندوستان تا سال 2020 میلادی رفع خواهد شد. این پایپلاین که سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را انتقال می‌دهد، قسمتی از آن از ولایت نارام هلمند می‌گذرد. بانک انکشاف آسیایی انتظار دارد که این پروژه در سال 2020 تکمیل شود. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید عملیات نظامی در نو ولایت افغانستان ادامه دارد. این عملیات تحت نام شفق به راه انداخته شده و در نتیجه آن تلفات سنگین به شورشیان مخالف دولت وارد گردیده. و ولسوال نامنهاد این گروه در نورگرام نورستان نیز کشته شده است. سخنگوی وزارت دفاع گفت
با مخالفین تلفات بسیار زیاد رسیدن، صلاح و صحت خود هم از دست میتن، ولسوال نامنهادشان هم کشته شده.
وزارت دفاع افغانستان همچنان اصرار می‌دارد در نتیجه عملیات نظامی شفق در ولسوالی نورگرام نورستان 9 جنگجوی مخالف نیز کشته شدند. ادامه اخبار. گروه دولت اسلامی رهایی 300 کارگری را که در این هفته در دامنه‌های دمشق پایتخت سوریه اسیر گرفته بود شروع کرده است. در این مورد گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است معلومات داد. جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش در یک حمله بالای سوریه در شهر الزمیر کارگران شرکت سمنت البادیه را گروگان گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه خبر داده بود که 300 کارگر و قراردادی گروگان گرفته شدند، اما گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که 140 کارگر قبل از رسیدن جنگجویان داعش فرار کردند. خبرگزاری اماق مربوط به داعش دیروز اعلام نمود که 300 کارگر را رها نموده، ولی 4 نفر آنها را که به فرقه دروز مربوط بودند اعدام کردند. دروزها یک فرقه میباشند که گروه دولت اسلامی آنها را مرتد میشمارد. داعش همچنان گفته است 20 نفری که به گفته آنها ملیشه های طرفدار حکومت میباشند رها نمیشوند. کره شمالی یک راکت نو قاره‌پیما را آزمایش کرده است که می‌تواند سرگلوله‌های اتمی را تا آمریکا انتقال بدهد. خبرگزاری رسمی کره شمالی خبر داد این راکت که در خود این کشور تجهیزی شده تمام شرایط لازمی را برآورده ساخته است. خبرگزاری کره شمالی از قول رهبر این کشور کیم جونگ اون نوشته است که میگوید کره شمالی با این راکت نو میتواند فاصله شیطانی را به ایالات متحده و تمام جهان که در بعد مسافه آن قرار دارد برساند. در اوایل سال جاری کره شمالی یک بم اتمی و یک راکت دوربرد را آزمایش کرد که این عمل سبب شد سازمان ملل متحد تحریم‌های جدی نو را علیه این کشور اعلان نماید. یک مظنون عمده حملات تروریستی پاریس و بروکسل دستگیر شد. محمد ابرینی 31 ساله که پاسپورت بلژیک را دارد دیروز در یک عملیات خاص پلیس بازداشت شد. مطبوعات بلژیک میگوید پلیس پس از حملات بر میدان هوایی شهر بروکسل تلاش ها برای جستجوی محمد ابرینی را سرعت بخشید. بر پلیس بلژیک از داخل و خارج کشور انتقادهای شدید وارد شده است، زیرا حمله تروریستی در پاریس پایتخت فرانسه که در نتیجه آن 130 نفر کشته شدند در بلژیک تحریزی شده بود. در نتیجه حمله تروریستی بر میدان هوایی و متروی شهر بروکسل 32 نفر کشته شدند. سوریه یک تبعه آمریکایی را که 4 سال قبل بازداشت کرده بود رها کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز این خبر را تایید کرد اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. تعدادی از مقامات آمریکایی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند این تبعه آمریکایی کوین پاتریک نام داشته و 33 سال عمر دارد. و خبرنگار زندانی رادیو آزادی جایزه آزادی مطبوعات امسال سازمان ملل متحد را به دست آورد. خدیجه اسماعیلوه دیروز این جایزه را به خاطر دفاع از آزادی مطبوعات و بیان از آن خود ساخت. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم همیرا الکوزه مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11. جلال آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 14. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 13. و گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب نشر می‌شوند. سفیر افغانستان در اسلام‌آباد می‌گوید که به زودی اجلاس چهار جانبه برای صلح افغانستان از سر گرفته می‌شود.
بحثی مجالس چهار جانبی که چهارش صورت گرفته و پنجمش این نهایی نشده، شاید در آخر ما باشه، شاید در ماه دیگه باشه.
مقامات افغان از علمای پاکستان میخواهند که با فتواهای غلط خود آتش جنگ را در افغانستان شعله‌ور نسازند. معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت
افغانستان نظام مشروع نظام دی، در دی ترشا طول علما ولار دی و طول ملت ولار دی.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. بانک انکشاف آسیایی میگوید توجه به منافع کارگران و قراردادهای افغان در پروژه تاپی اهمیت حیاتی دارد. برگزاری جشنواره ارغوان در گلغندی و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
از صحبت تا ششتن تا خیستن تا رفتن تا نقاشی کردن، دمی کلمه تکمیل میشه که هنر زندگی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا جان کری امروز به کابل سفر کند. سفیر افغانستان در اسلام‌آباد به این باور است که جان کری با مقامات افغان در مورد ایجندای اجلاس چهار جانبه بین کابل، واشنگتن، پکینگ و اسلام‌آباد صحبت خواهد کرد. محمد عمر زاخیلوال گفت دور پنجم مذاکرات چهار جانبه روی این موضوع تمرکز خواهد کرد که مذاکرات صلح با طالبان چگونه صورت بگیرد و آن گروه هایی که به صلح حاضر نمی شوند این چهار کشور با آنها چه نوع برخورد نماید. جزئیات موضوع را از مقیم نائب می شنوید.
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید جان کری وزیر امور خارجه امریکا امروز وارد کابل می شود و با مقامات افغان موعد دقیق برگزاری پنجمین اجلاس چهار جانبه گروه همانگی برای برگزاری مذاکرات مستقیم بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان را تعیین خواهد کرد. حضرت عمر زاخیلوال گفت او روی موعد و آجندای اجلاس چهار جانبه آینده با نماینده چین صحبت کرده است. حضرت عمر زاخیلوال که یک جا با سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در یک بحث تحت عنوان از زمستان تا بهار در انستیتوت جنای اشتراک داشت، دیروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت قرار به این بود که چنین نشست پس از مذاکرات مستقیم برگزار شود.
بحث مجالس چهار جانبه‌ای که چهار صورت گرفته و پنجمش قرار به این بود که بعد از مذاکرات مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان صورت بگیرد، این نهایی نشده، شاید در آخر ما باشه، شاید در ماه دیگه باشه.
اما رسانه های پاکستانی از قول سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان گزارش دادند که گفته نشست چهار جانبه گروه هماهنگی قرار است در اواخر این ماه برگزار شود. گروه چهار جانبه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در چهارمین نشست خود در ماه فوریه در کابل تصویب کرد که مذاکرات مستقیم بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان باید در هفته اول ماه مارچ در پاکستان برگزار شود. اما پس از اینکه طالبان از اشتراک در این گفتگوها خودداری کرد و شروط خود را مطرح کردند، این مذاکرات برگزار نشد. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در ادامه صحبت خود گفت در نشست چهار جانبه روی راه‌های کشانیدن طالبان به میز مذاکره نیز بحث می‌شود. همزمان با این خبر داده می شود که ملا عبدالقیوم زاکر، یک عضو ارشد طالبان که به تازگی ها به گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور پیوسته، پیشنهادات شامل گفتگو با حکومت افغانستان، امریکا و کشورهای غربی را طی یک نامه به رهبری طالبان ارائه کرده است. عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت او این نامه را مطالعه کرده و با گفته وی در نامه از رهبری طالبان خواسته شده تا روی مذاکرات با حکومت‌ها بحث کنند. وی افزود آنها امیدوارند که طالبان عوض جنگ و برادرکشی راه صلح را در پیش گیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان از علمای پاکستان می‌خواهد تا به جای دادن فتواها برای ادامه جنگ در افغانستان با آوردن صلح در این کشور تلاش کنند. مسئولان در حکومت می‌گویند که هر دو مردم افغانستان و پاکستان قربانی تروریسم بوده و نیاز است تا علمای پاکستان به حمایتشان با طالبان نقطه پایان بگذارند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان از علمای دینی پاکستان میخواهد تا از شعله‌ور ساختن آتش جنگ در افغانستان دست بکشند. مسئولان حکومتی میگویند که مردم افغانستان و پاکستان همواره قربانی جنگ‌های تروریستی بوده و اکنون باید به جای حمایت از آن گروه‌های تروریستی بر علیه آنان مبارزه کرد. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از علمای پاکستانی خواست تا به جای حمایت از عملکردهای توریستی طالبان آنان را برای صلح تشویق کند.
در پاکستان در جمعیت علما در مولوی
یوسف شاه اظهارات یوسف شاه رهبر جمعیت علمای پاکستان به گونه آشکار برخلاف امر الهی است. نظام افغانستان یک نظام مشروع بوده و همه علما و مردم به حمایت آن ایستادند. خواست ما از علمای پاکستانی این است که آنان در منطقه برای صلح صدا بلند و با آن تلاش کنند. توریسم تنها از افغانها قربانی نمیگیرد، بلکه آنان هم قربانی هست.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که روز پنجشنبه مولانا یوسف شاه رهبر جمعیت العلمای خیبر پشتونخوا پاکستان در نشست گفتگوهای تحفظ الاسلام گفته است که آنان از طالبان افغانی حمایت میکنند و به این کار میبالند. به قول یک روزنامه پاکستانی وی در این نشست گفته است که به زودی همه قوتهای مذهبی با هم یکجا شده و برای تامین امنیت اسلام در برابر قوت‌های غربی مبارزه خواهند کرد. پیش از این سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در یک نشست در آمریکا گفته است که سران طالبان در پاکستان بود و باش دارند و حکومت پاکستان در میان آنان نفوذ گسترده دارد. این در حالی است که پاکستان منحیث یک عضو گروه چهار جانبه صلح بعد از چندین نشست بر راه اندازی نشست رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلط در اولین هفته ماه مارچ تعهد کرد، اما اکنون بیش از یک ماه می‌گذرد و این تعهد عملی نشده است. قبل از این برخی از مقامات افغان گفتند که صلح دائمی در افغانستان وابسته به برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان است و نیاز است تا مسائل حل نشده میان این دو کشور رفع گردد. در این حال احمد سیدی، یک تن از کارشناسان سیاسی افغان، میگوید که خواستن صلح از طریق پاکستان یک حماقت بیش نیست و از حکومت میخواهد که در برابر این اظهارات به گونه جدی از خود عکس العمل نشان داده و پاکستان را وادار به پاسخ دادن در این راستا بسازد.
باید عکس العمل شدید نشان بده از پاکستان و پاس که بخواهد شما چرا تا چه پلیس سری حرکت های قیدی خلصی قیدی انسانی و قیدی بشری را نمیده. ما به خود تکیه کنیم، به باور خود تکیه کنیم، به قوت خود، نه به پاکستان.
آقای سیدی از حکومت میخواهد تا دیگر به تعهدات پاکستان باور نکرده و خود برای آوردن صلح و ثبات در کشور تلاش کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر خارجه امریکا جان کری قرار است امروز با مقامات افغان روی مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان افغان صحبت نماید. بانک انکشاف روسیه میگوید منفعت بیشتر کارگران و قراردادهای افغان به امنیت پروژه تاپی کمک میکند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی در 9 ولایت افغانستان ادامه دارد. گروه دولت اسلامی رهایی 300 کارگری را که در این هفته در دامنه‌های دمشق پایتخت سوریه اسیر گرفته بود شروع کرده است. کره شمالی یک راکت نو قاره‌پیما را آزمایش کرده است که می‌تواند سرگلوله‌های اتمی را تا آمریکا انتقال بدهد. یک مظنون عمده حملات تروریستی پاریس و بروکسل دستگیر شد. سوریه یک تبعه آمریکایی را که 4 سال قبل بازداشت کرده بود رها کرد. و خبرنگار زندانی رادیو آزادی جایزه آزادی مطبوعات امسال سازمان ملل متحد را به دست آورد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قوای آمریکایی به ولایت نارام افغانستان برگشتند. روزنامه می نویسد دفعه اخیری که قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا ژورنالیستان خارجی را به ولایت هلمند بردند سال 2014 بود تا خروج قوای بریتانیا و آمریکا را از این ولایت ثبت کنند. در همین هفته بار دیگر ژورنالیستان خارجی به این ولایت برده شدند تا به آنها تفهیم شود که ایالات متحده ممکن است در مورد دوام حضور خود در اینجا تصمیم بگیرد. روزنامه می افزاید بعد از اقدامی که خروج قوای آمریکا از ولایت هلمند معنی داشت، در ماه فوریه 500 سرباز این کشور دوباره به هلمند رفتند، زیرا قوای افغان نتوانستند انتظارات آنها را برآورده بسازند و حالا قوای آمریکا برگشتند که حملات را بر مخالفین شدت بخشند. به نوشته واشنگتن پست، هرچند رئیس جمهور اوباما برنامه خروج عساکر از افغانستان را بتی‌تر ساخت، اما طبق پلان موجود باز هم تا اول جنوری سال 2017 تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان به نصف رقم کنونی کاهش خواهد یافت. اما از سوی دیگر به نوشته روزنامه با خراب شدن وضعیت در افغانستان مخصوصا در ولایت هلمند، قماندانان قوای آمریکا علائمی را نشان می‌دهند که از رئیس جمهور اوباما خواهند خواست که در این مورد تجدید نظر کند. بیانات اخیر فرماندهان آمریکا در مورد افزایش فعالیت القاعده و تهدیدهای گروه دولت اسلامی هم نشان دهنده آن است که آمریکا شاید حاضر نشود به زودی خاک افغانستان را ترک کند. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مرگ اسرارآمیز دیگر در کندهار و اتهامات شکنجه. روزنامه به کشته شدن بشیر احمد ریان اشاره نموده می نویسد که این جوان تحت شرایط عجیبی کشته شده است. مقامات می گویند که او در برخوردهای بین خود طالبان کشته شده و ریان خودش هم با طالبان همکاری داشته است. اما به نوشته روزنامه، در یک ولایتی که مرکز طالبان به شمار می رود، مهر طالب زدن بر افراد بسیار ساده است و سازمان‌های بین المللی حقوق بشر خواهان توجه به چنین اتهاماتند. روزنامه لس آنجلس تایمز از قول یکی از همصنفان بشیر احمد ریان نوشته است که می گوید او نمی تواند بگوید که ریان طالب نبود و یا هم بود، ولی یک چیز واضح است که او در نتیجه شکنجه توسط مقامات امنیتی کشته شده است که این اقدام با قانون اساسی افغانستان مغایرت دارد.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بانک انکشاف آسیایی میگوید دادن منفعت بیشتر به کارگران و قراردادی های افغان به امنیت پروژه تاپی کمک میکند. مشاور بانک انکشاف آسیایی در امور کشورهای آسیای مرکزی و غربی ابراز امیدواری کرد که چالش های امنیتی فراراه پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند تا سال 2020 میلادی رفع خواهند شد. بانک انکشاف آسیایی انتظار دارد که این پروژه در سال 2020 میلادی تکمیل شود. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
یک مقام بانک انکشاف آسیایی میگوید برای کمک بر رفع چالش‌های امنیتی برای پروژه تاپی باید چنین ضمانت داده شود که منفعت مالی زیاد به مردم و قراردادی‌های افغان برسد. مشاور بخش آسیایی مرکزی و غربی بانک انکشاف آسیایی در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت پروژه تاپی از مناطق ناآرام و خطرناک افغانستان می‌گذرد، ولی اگر تطبیق شود این یک مثال خوب و به سابقه همکاری در تمام منطقه خواهد بود. شان اسلووان گفت بانک انکشاف آسیایی از دیگر پروژه های انکشافی مانند پروژه برق ازبکستان به افغانستان و پروژه تمدید خط آهن به بلخ تجربه به دست آورده و آموخته است. شان اسلووان مشاور بانک انکشاف آسیایی در ادامه صحبت خود گفت در پروژه تاپی باید برای افغانان شغل ایجاد شود و برای تامین امنیت پروژه تاپی اتکا به قراردادها و شرکت‌های افغانی خیلی اهمیت دارد. مشاور بانک انکشاف آسیایی گفت بانک میتواند این پروژه را با 2 یا 3 بخش تقسیم کند و به قراردادی‌های خارجی بدهد، اما ما می‌خواهیم این پروژه را به بخش‌های کوچک تقسیم کنیم که قراردادی‌های افغان توان آن را داشته باشند تا برای به دست آوردن قرارداد رقابت کنند و به این ترتیب ما امیدواریم که مشکلات امنیتی نیز کاهش یابد. این پروژه 1814 کیلومتر طول دارد که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هندوستان می رساند و 10 میلیارد دلار هزینه می برد. کشورهای شامل در این پروژه در هفته گذشته موافقه کردند که برای سروی و برنامه انجینری و تکنیکی این پروژه حداقل 200 میلیون دلار را اختصاص دهند. این پایپلاین سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را انتقال می دهد و قسمت آن از ولایت نارام هلمند می گذرد. ترکمنستان چهارمین کشور دارای گاز طبیعی در جهان بوده و می‌خواهد در صادرات گازش از وابستگی روسیه برآید. اشق‌آباد در ماه دسامبر کار مربوط به این پروژه را آغاز کرده، اما افغانستان، پاکستان و هندوستان تا کنون در این رابطه گام‌های عملی نبرداشته است.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در ساعت 11:30 مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با سفیر افغانستان در اسلام آباد حضرت عمر زاخیلوال میشنوید که درباره پروسه صلح افغانستان و همچنان روابط افغانستان و پاکستان صحبت میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان جشنواره میله عنعنوی گل ارغوان را در تپه گلقندی ولایت پروان برگزار کرد. این جشنواره شامل سخنرانی‌ها، مشاعره، نمایش غذاهای مشهور محلی و نمایش آثار هنری بود. در این مورد و در مورد جشنواره گل ارغوان، خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد با این شرح.
میله عنعنوی گلقندی زیر نام جشن ارغوان این بار رسما از سوی دولت در ولایت پروان برگزار شد. این جشنواره با برگزاری یک گردهمایی وسیع در تپه سرسبز گلقندی شهر چاریکار راه اندازی شده بود که شامل سخنرانی ها، مشاعره، نمایش دادن غذاهای مشهور محلی ولایت پروان و به نمایش گذاشتن آثار هنری و هنرمندان بخش خطاطی و نقاشی از هنرمندان چیره دست بود. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان که از برگزار کنندگان ارشد این جشنواره بود در این مورد گفت:
جشنواره ارغوان همه ساله به هدف رشد و توسعه ادب و هنر، حمایت از فعالیت‌های ادبی و هنری، همدیگر پذیری، وحدت ملی و صلح، تقویه روحیه ابتکار در جوانان و قدردانی و ارزگذاری و فعالیت‌های ادبی و هنری فرهنگیان، طبیعت پروری و حفظ محیط زیست، حفظ و توسعه مکان‌های سیاحتی برگزار می‌گردد.
بخش مشاعره این جشنواره گل ارغوان حال هوای این گرد همایی را در میان بته های گل ارغوان بیشتر مورد پسند اشتراک کنندگان قرار داده بود. عائل شبروز یکی از شاعران شناخته شده ولایت پروان از شمار کسانی بود که شعرش را در حضور اشتراک کنندگان جشنواره به خوانش گرفت.
جشن دنیای ارغوانی ما جشن ملی و جشن وحدت ماست. جشن شکرانه های فصل بهار، جشن دلشادی و محبت ماست. ارغوان جوش میزند اینجا، همه میمان این گلستانه. گرچه آشفته هست میهن من، گاه خندان و گاه گریانه. لیک ما سوگوار آفت جنگ، خون ما لحظه لحظه میریزد. میشود قصه های قصه اگر از لب ما ترانه برخیزد.
در این جشنواره مقامات حکومتی و غیر حکومتی از ولایت های مختلف کشور حضور یافته بودند. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که از شمار سخنران در این جشنواره بود گفت همچون محافل فرهنگی که به بهانه زیبایی های طبیعی کشور ما برگزار می شود از اهمیت خاصی برخوردار است.
ما کشوری زیبا داریم، سنده که برگزاری جشنواره ها و میله ها یکی از میراث های بازمانده از نیاکان ما بوده. بر ما و شما فرهیختگان، فرهنگیان و اهل دانش است تا این سنت های دیگنه را بزرگ داشت و به فرهنگ همگانی تبدیل نموده تا باشد این زیبایی ها را نه تنها در کشوری خیش بل به گوش و چشم مردم جهان بکشند.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنان گفت برگزاری همچون جشنواره ها در شمار دیگری از ولایت های کشور از ارزش های مهم فرهنگی و نشانه وحدت ملی مردم افغانستان است.
و دیگر جشنواره های عنعنوی چون میله گل نارنج در ننګرهار، میله گل سنجد در لوګر، میله گل سرخ در بلخ، میله گل سیب در میدان وردګ و میله انارگل و شالمار در کندهار برگزار می شود. خوشبختانه میله گل ارغوان در ولایت کی زیبا و شهید پروری پروان که در آن از هر قوم و زبان و از هر و از شهرهای دور و نزدیک کشور عزیز ما شرکت می نماید. از سالهای قدیم تا امروز نشانه وحدت ملی و صمیمیت به آلایش مردم است.
این دومین بهار سالهای پی در پی است که میله گلغندی زیر نام جشن گل ارغوان به گونه رسمی از سوی دولت برگزار می شود و این میله همزمان با موسم گلبته های ارغوان در تپه گلغندی در اواسط ماه حمل هر سال در ولایت پروان راه اندازی می شود.
رنگ های
زندگی. خب شنوندگان برنامه رنگ های زندگی، امروز ما در پوهنتون کابل پنزه هنرهای زیبا آمدیم و اتاقی که ما فعلا قرار دارم دیپارتمنت پنزه هنرهای زیبا است. خب ما میخواهیم با یکی از استادان که جا تشریف دارند چند لحظه صحبت کنم. از اونا میخواهیم که خودشان خود بر شما معرفی بکنند.
تشکر. اسم من عنایت‌الله نیازی، عامر دیپارتمنت نقاشی پوهنزه هنرهای زیبا می باشم. بخش نقاشی را در پوهنزه پیش می برم.
خب استاد، شما چی تعریف از هنر دارین؟
از صحبت تا ششتن تا خیستن تا رفتن تا نقاشی کردن، کل از این دمی کلمه تکمیل می شه که هنر زندگی است. ما هنر نقاشی را از ابتدا که مشوق اصلی من پدرم بود مشروع کردم، شامل پوهنزه هنرهای زیبا شدم و دیجه تحصیل کردم که بعد از فراغت دوره عسکری من شامل کادر شدم. پیرو رشته ریالیسم می باشم، بیش از صدها تابلو رنگ روغنی و واتر کلر کار کردیم.
ببخشید، هنرها خیلی زیاد است، چرا شما هنر نقاشی انتخاب کردیم؟
حوادث و واقعاتی که در روزمره ما میبینم او را در روی کنواس انتقال بدم و یک روز باشه که اگر ما نباشیم خود تابلوی ما در گالری هایی که باشه، در آرشیف هایی که باشه، امو زمان تشریح کنن.
گاهی وقت آثارتان به نمایش گذاشتین؟
نمایشگاه داخلی و خارجی داشتیم، سفرهای داشتیم به بیرون از افغانستان مثل نروژ، جرمنی، برلین، کراچی، ایران، هندستان افغانستان و آثار مورد تشویق هنرمندای خارجی قرار گرفته. نمایشگاه داخلی در این اواخر نداشتیم.
خب استاد، میشه بگوین که بیشتر در نقاشی هایتان کدام سبکار زیادتر کار میکنین و کدام واقعیت هایی در زندگی اتفاق میفته و زیادتر میخواین به تصویر بکشین؟
ما در تابلوهای خود همیشه واقعیت های زندگی، یک صحنه را یک روز به یکی از نقاط شهر کابل دیدم که یک بچه 7 ساله هم بود پالش میکرد و در پالویش او کتاب مکتب گرفته بود و درس میخوان. همین سوژه بسیار مرا خوشم آمد. یا یک صحنه که در دوره جنگام دیدم به نام رمز، در یکی از نقاط که وقتی که بمباردمان میشد دست یک دختر در انفجار چهره زده بودش به خانه افته و با مجرد برآمدن با روی بیل امی سیمای ازیره که دیدم در او یک کتاب گپای دیده میشده که ما او را کار کردم.
بیشتر خوش دارین با کدام رنگ ها زیادتر کار کنین؟
من رنگ بنفش زیاد خوش دارم.
چرا؟
رنگ بنفش رنگ است که خوشی ها را میارد و اکثرا که در تابلو کار میشه رنگ بنفش تقریبا 60% تابلو را در بر میگیره.
تشکر، موفق باشید.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست.